پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناشته دوام لري. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي ودرې ادم تر شا ولاړ دی که د اولس سره ولاړ دی. تمکیږي چې نن به په لندن کې د ویکی لیکس د بنیادي خودونکي جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناشته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي بای پاس پر لټ وهلې. دوی حکومت نه د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزاره ګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د 2 او 3 په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسو هزاره ګان کان کندونکو لومبي وتختول شول او بیا ووجل شول. په دې پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. په دې وجنه د بلوچستان د حکومت ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان هم د خفغان سرګردنونه کړي او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې او امنیتي ځواکونو ته د ذمہوارو د نیولو حکم کړی. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کیږي بلکې حکومت به د اغیزمنو کورنیو سره کلک ولاړ وي. داعش وسلوالې ډلې د دې وجنو ذمہواري پر غاړه اخیستې. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهل او د بې ځایه غوره شوي ودرې ادم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره. تېره شپه د پنجاب په بهاولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې ودرې ادم عمران خان په بیا بیا وایي چې پوز زما سره دی، نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. د مولانا فضل الرحمان په خبره دا ملک د ولس دی نه چې د کومې ادارې یا شخصیت جاګیر دی. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشر مریم نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترڅنګ یو شمیر نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. حکومت دا غونډه ناکام او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې تیره شپه د پیښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید له خپل کور نیولی دی. پولیس وایي چې تیره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تیره شپه ناوخته د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه د ډاکټر سید عالم د نیولو پخلی کړی او دا یې د ریاست لخوا د بشري حقونو ضد ګام بللی. په ټویټر یوه خپره شوې ویډیو کې د پولیس یو شمېر سرتیري د ډاکټر سید عالم په کې دننه ولاړ دي. هغه ترې پوښتنه کوي چې تاسو زما نیولو لراغلي یې، چې پولیس ورته د گرفتارولو پخلی وکړو. نو ډاکټر سید عالم ورسره روان شو. د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو د غورنګ یو بل مشر او پارلماني غړی علي وزیر هم نیولی و چې بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی و او هلته پرې مقدمه روانه ده. د راپورونو له مخه ډاکټر سید عالم د پوست پر ضد د تقریرونو په تور نیول شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تمه کیږي چې نن به په لندن کې د ویکی لیکس د بنیادي خودونکو جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. د برتانیې د مقامي وخت مطابق سهار 10 بجې به ضلع قاضي ونی سابریټسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شون هلته به پرې د امریکایي پوسټ پاړه د خفیا اسنادو د افشا کولو په جرم مقدمه چلیږي. که قاضي ونی سابریټسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو، نو بیا به د داخله چارو وزیر پریتی پټیل په دې اړه حتمي پریکړه کوي. تمه کیږي چې په دې اړه به اپیل وشي او که داسې وشي نو دا لس کلنه قانونی قضیه به نور هم اوږده شي. امریکایي څارنوالانو په 2013 کال کې د ویکی لیکس لارې جولین اسانج د امریکایي پوځ د خفیه اسنادو د چاپ کولو نه پس په جاسوسۍ او د کمپیوټر په غلط کارولو تورن کړی. د دې اسنادو افشا کېدو سره په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځ غلطې کړنې په ډاګه شوې وې. یو کم 50 کلن اسانج د امریکا په خواست د 2019 کال د اپریل په میاشت کې پس له هغې په لندن کې ونیول شو چې کله په لندن کې د اکواډور هیواد د سفارتخانې نه وویستل شو. د اکواډور لخوا د سیاسي پناه ورکولو نه پس د 2012 کال نه هغه په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسېدو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې موضوعاتو مستاصل لپاره معلومات راوړی دی. د بلوچستان په مچ سیمه کې وړم شپه د 11,000 کان کیندونکو د وژنې پیښه پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلی احتجاج روان دی. د کوټه د وکیلانو اتحادی او مشر وایل دی باوجود چې حکومت بیلابل ځواکونه لري او پیسې پر لګوي د نامنه د رقم واقعیات کیږي.
دونی پولیس باوجود د دونی پیسو خلک باوجود دا رنګ واقعیات د ادارو پر کارکردګي سوادیانو شان دی.
د پیښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په هیدرآباد کې دغه لکوره گرفتار کړی. د گرفتارۍ پر وخت په یو ویډیوي پیغام کې نوموړي پر پښتنو غږ کړی چې د امن او خپل حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاری وساتي.
پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو.
پرون په بهاولپور کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د غونډې په اړه هم معلومات لرو، یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دې هیله چې له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر زو وړمشپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د 11,000 کان کیندونکو چې د کولې په کان کې کار کاوه مزدورانو د هغوی د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلې احتجاج دا مهال روان دی. دوی د ښار پر غربي بای پاس یا لوی سړک پر لت وهلې او حکومت غواړي چې د هزاره مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي، سزا یې کړي او په راتلونکي کې د دې قبیلې خلک له ورته بریدونو خوندی وساتي. د بلوچستان د صوبایي حکومت تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم هم د پیښې نوټس اخیستی او ډاډ یې څرګند کړی چې د هزاره قبیلې له اغېزمنو کورنیو سره به انصاف کیږي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مچ کې د 11 کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده او د کوټ په غربي بای پاس یا لوی سړک کې د تیر مازګر راهیسې پر لت پیل کړی دی او ویلي دي چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پر لت برخوال غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سمدلاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي او په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت کولو لپاره دي خپل ذمہ داری ادا کړی. په دې ترڅ کې د مجلس وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا د جنوري په 3 نیټه و مشالېډو ته وویل چې په پیښه کې د وزل سو کسانو مړي د هزاره ټاون و امام بارګا ته راوړل شوی دی خو د شخېدو په اړه ل خپلوانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے قاتلین گرفتار کیے جائیں.
موږ غوښتنه نشکارا د چ په پیښه کې تورن کسان د سم د لاس ونی ورسي ک قاتلان نن ول کیږي نو بیا به د احتجاج د صوبایي حکومت په ضد وي چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. پر پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو ډلو له لوري هم سخت خواشنی څرګنده شوی ده او د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې او بلوچستان بار کونسل لخوا ویل شوی دی چې د مچ پیښه د حکومت ناکامي ده ځکه چې په صوبه کې د امنیت په نامه په اروبور په هر کال مصرف کیږي خو بیا هم دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې بغوښ شو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
چې صوبایي ګورمنټ سالانه د پولیس لیویز چې دا هو دغه سره نور ډیزر پولیس دي او خاص کر پر ایپسی باندې سالانه د خپل صوبایي بجټ زه 13.3 روپی خرچ پر کوي او په ګر بلوچستان کې د دوی ناکی دي هر ځای چې دي د دوی پولیسو باوجود د دوی پیسو خرچ باوجود دا رنګ واقعیات د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دي. نو تحقیقات و چې د خجوهات شي
دغه ډول د صوبایي حکومت لوري او ځل بیا ویل سی وي چې په پیښه کې تورن کسان به ډیر ژر ونیول سي. د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانگو 13 ورځ وه رسنیو ته ویلی وو چې دوی به په پیښه کې د تورونو کسانو د نیول لپاره ټول ګامونه پورته کړي. ترګر او زموږ دشمنان چې چیرې اسانه هدف وي هغه په نشه کوي ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړی دی او لږ باقیات یې پاتې دي. انشاءالله دغه ترګر به هم دوی د نور په ډور ډیر ژر ونیسي او عدالتو ته به د سزا لپاره وړاندې کړي. بل لور ته د پرلت له امله نه یوازې د کوټ څخه د باندې او راتلونکي ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلی دی بلکې په کوټ ښار کې هم ترافیکي ستونزې رامنځته شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت تر څنګ د مرکزي حکومت له لوري هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده. بیا په خاص توګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د 11 کان کیندونکو د وژنې عمل کول ترګری ګڼلې او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. په خپل یو ټویټر پیغام کې نوموړي وسره دي عسکرو ته امر کړی دي چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه هیوازې د قانون مخې ته راوستل کیږي، بلکې حکومت به د غزمنو کورنۍ سره وژه په وژه ولاړ وي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او دریم منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټې د ازاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې یوولس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي وو. په دې پیښه کې څلور کان کیندونکي ټپیان شوي هم دي. که څه هم د حکومت له لوري په پیښه کې تورن څوک نه دي نیول شوي، خو د داعش په نوم یوې مذهبي توندلارې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو،
د مشال مرکه
پر یونی مبجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونی مبجو،
سندره جادوګره
پر درینی مبجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د پېښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په حیات آباد کې د غل کوره گرفتار کړ. په نوموړي تور دی چې پرون یې د پېښور پریس کلب مخې ته د خپل یو بندي ملګري او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د خوشي کولو لپاره جوړې مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد خبرې کړې وې. د پېښور یو عدالت نن سهار ډاکټر سید عالم مسعود د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړ. شنواز ترکزی معلومات را کوي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په دریمه د پېښور پرسلم مخ ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پېښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبدالله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ور سره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوی وي. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په حنیف پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه. ورسره فهیم ملګری دی د حنیف پښتین.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندې سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بنده
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن بغواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت باندې کو.
د ډاکټر سید عالم مسعود پزت د پېښور د شرقي ثاني پولیسو قانوني ریپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پېښور پرسلم مخې ته د پرونی احتجاج مشري د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم مسعود کړي وو. ډاکټر سید عالم مسعودی نن د جنوري په څلورمه په پېښور کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم مسعود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان جمهوری غورزنګ چې د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد دی پرون د پنجاب په بهاولپور کې حکومت ضد جلسه وکړه. د غورزنګ مخکخانو په خپل ویناو کې هوډ ښکاره کړل چې د تحریک انصاف حکومت تر خاتمې پورې به د دوی مبارزه جاری وي. د اپوزیشن ګوندونو د دې پرونی غونډې په اړه په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر موږ ته په تیره خپرونه کې بلکې په سارانۍ خپرونه کې دا معلومات راکړل.
پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک چې د پنجاب بہاولپور کې پرون یو احتجاجي ریلی کړې وه. د احتجاجي ریلی نه وروسته چې دینو غي مشرانو خلکو ته ویناوي وکړلې. په دې کې د پی ڈی ایم کم مشر چې مولانا فضل الرحمن داغه په وینا باندې چې دا د پاکستان تحریک انصاف مچ کم دے دارا وصل شوے دے دے پر شاہ بانے چی دے نو دا پاکستان اداری دی نموڑی بدن باندے دا او کل چی حکمرانان وائی چی زمو پر شاہ بانے پوز دے نو بائی چی پوز اخپل پوزیشن واضح کی نو چی پوز اخپل موقف یا اخپل خبر واضح کی نو بیا با دا پی ڈی ایم کم روخ چی دے کم دغا چی دے اغا با دا دا ادارو پر مخلی او دا ادارو خلاف بجوی چی دے نو دغا تحریک چلوی دا دی نمخ کی اوم چی دے نو پا کراچی کی پا لاہور کی پا کوٹا کی پا ملتان کی پا گجران کی پا مردان کی پی ڈی ایم چی دے نو احتجاجی جلسی کری دی پا دا موقع باندے ہم دا پی ڈی ایم دا مشاران وینا ہو چی دا حکومت دے دارا وصل شوی حکومت دے او دوی والی چی دا حکومت چی دے دا کورتا ولی دلی شی وزیر اعظم استعفا ورکی او نوی انتخابات شی او داس انتخابات چی پاگے کے دے سیکورٹی ادارو یا دا پوز لا سوہانا یا مداخلت نوی
سراج ظہیر معلومات مورید پوز بیا وائی پاکستان پوز وائی چې دوی دغه تورونه ردوی دوی په سیاسي سیاست کې مداخله نه کوي حکومت وائی چې دوی خپل آئینی مده پوره کوي او بیا برعکس په اپوزیشن ګوندونو تور لګوي چې دوی مشرانو درغلای کړی دي او د اوسنی احتجاج له لارې غواړي چې له احتسابه ځانونه بچ کړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت ضد روان تحریک په دویم پړاو کې دی او دا وخت د هیواد بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر لومړۍ نیټه تر غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به په ټولو صوبو کې د انتخاباتي کمیشن او همداراز د احتساب کمی ادارې یا نیب د دفترونو مخې ته مظاهره کوي. خو دې اتحاد فیصله کړې وه چې له اسمبلۍ به مستعفی کیږي. په دې اړه په اتحاد کې دننه د نظر اختلاف دی. آیا د استعفاګانو ورکولو او نه ورکولو خبره به د اتحاد راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
د حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي. خو له اسمبلۍ څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کیږي. پیپلز پارټي له اسمبلۍ څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت المسلمین بیا غواړي چې له اسمبلۍ مستعفی شي. خو خبریال شاسیب جیلانی وایي داسې ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی.
اپوزیشن کی پیپلز پارٹی هغه ګوند چې په سند کې حکومت دی او په سنی نظام کې زیاته ونډه او ګټه ده. خو پاکستانی میډیا کې به دا خبره کېدله چې کله د استعفا ورکولو وخت راورسیږي نو پیپلز پارٹی به پی ڈی ایم ته دوکه ورکړي. موږ باید د پیپلز پارٹی په نقطه نظر هم ځان پوه کړو. دوی وایي چې که موږ اوس استعفاګانې ورکړو نو موږ به میدان خالی پرېږدو او د سنټ پر راتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي. او که داسې وشول نو د 13 ترمیم د ختمولو په اړه چې کومې خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي. نو ځکه موږ ته پکار دي چې استعفاګانې ورنکړو. داسې ښکاري چې د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شوه په هغې کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړي دي چې موږ باید استعفاګانې ورنکړو. البته دا خبره دې پر ځای پرته وي او پکار ده چې زموږ اخري یا حتمي ګام وي.
د شازیب جلانی د خبری ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نواز مرستیال مشری مریم نواز په خبری غونډه کې ویلي ول چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لا لیرې دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی. د واکمن طریقې انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ڈی ایم د استعفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی. خو مولانا فضل الرحمن په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړ او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی. د سیاسي چارو پوها او لیکوال ګل بخاري چې د پی ڈی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وایي
فکر نه کوم چې استعفاګانې به د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي. ما ته پکې مثبته خبره دا ښکاري چې د کومې خبرې په اړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي. او د یو بل اندېښنې جوابوي. دوی د بار هغو افواګانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ور باندې خپروي یا نشروي. یوازې د استفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي، خو دوی سره کینی او حل یې کړي. زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ډی ایم دا وخت ډیر پیاوړی دی او ماتېږي نه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي، خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابې په نښه کوي.
دا خبره سمه ده، دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریه او سیاست بیل بیل دی. په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوي هم دي، خو دا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوست سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نښه کوي. مولانا فضل الرحمان چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې وه، په هغه کې ویلي وو چې موږ دا فیصله لا نه ده کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپنډۍ په لور کوو. د دې د ښکاری چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بلغه شوي دي. اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لري کړي او موږ په واک راولي، بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادی خرابې ده هغه په نښه کوي.
پاکستان جمهوری اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واک راغلی دی. دوی تور پورې کوي چې عمران خان فوج په واک راوستی دی، خو فوج دا تور ردوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر 1 د مستعفي کېدو وخت ورکړی او د نو ورکولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړې ده.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د زیلی خیلو مشرانو له ځایي انتظامی چارواکو سره په جرګه کې منلې چې د اعظم ورسک له قبایلو سره به د ځمکې لانجه د خبرو اترو له لارې حلوي. زیلی خیلو د دوی پر ځمکه د ځنګل وهل کېدو په بدل کې د اعظم ورسک د اوسیدونکو کورونه ړنګ کړي ول. د سیمې پولیس وایي دواړو خواوو د خپلې لانجې هوارولو اختیار یوې ځایي جرګې ته ورکړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویډي وزیرستان واڼه اسسټنټ کمشنر سره په یو جرګه کښې د ضلع خیل قوم مشران د اعظم ورسک مقامي قبایلیانو سره د مځکې تنازع په جرګې حل کولو ته تیار شوي دي. د اعظم ورسک اوسېدونکی نورزالي وایي چې د ضلع خیل قومي لشکر هم دوه کورونه ړنګ کړي دي، خو حکومت هم لیا تر اوسه څه مالي مرسته نه دو کړي یې.
مسله وه د کورونه چې ړنګ شول، یوه مملا بندې وي که نه کې ځمځکه وه، هغه ضلع خیل قوم و چې دا د مېژ ده او مېژ ورته چې دا د مېژ ده. دغه ایس سی او دا کمیټي جوړه کړله چې دایمي سلامت ځای وزیر دي، دا تر زلي خلکو نه یې ساین وکړو واکې زنه وخواست او د میژ نه ساین وکړو واکې رخه وخواست چې دا چې کومه جرګه دو دو کې زه ټنګ ته درېم یم. دا مځکو کسې کچېرې مځکه د میژ وه خو مثال میژ ته ورکوي وي، کچېرې مځکه کوم زلي خل وه بیا مثال دا کوم زلي خل ته دا مځکه ورکوي. خو چې کومې د میژ دوه ملې وه خو ړنګ شول او دا نور دوه ملې چې کومې وه هغه پولیس بچ کړلې د لشکر نه.
د زلي خل قوم یو مشر ملک غزنی کرمزخیل نه وار وایي چې سوا جہ ضلع خیل قومی لشکر دے اعظم ورثہ کو سے دن کو کورونا ڑنگ کڑی دی
دا سالا فرضی کڑی ہوا چھ دے باہر چھ کیم دے میز پر مسلمان دے برید لگے دلائی دای چھ پش دلوانے کی آ برید میز دے زون گانی دا وچ سوا و دار و وستا دای چھ دا مکہ غس کڑی دی میز تا دای چھ دا پر سیتل کہ نو تو دا پر جن سائی کہ زو قوم دل خیل پدا بند یہ دگے ٹنگ آوا دے وسم نہ تو کڑی چھ دا پارین وکڑا دا تقریبا 15 سال سی چھ دا دغ جنگل می سنگ کڑی ہوا چھ کیم سالے دے دغ خلاف فرضی کو دې میس په بونډری لاین باندې کې سړی روري د ځنګل وای د دغه د لاس لکړې په کونه یو د کوټ لنګا ولي.
د ضلع خیل قوم مشرانو درې درشت نیزه کمیټي یو غړی انور خپلواک وایي چې دا وخت په سولي وزیرستان شه د حکومت نظام نشته دی، د زکه ضلع خیل خپل روایتي قبایلی فیصله کولو باندې مجبور دي.
اصل کې چې دا کور لنګا ول وشل کور لنګا ول خو بالکل نشا چار دو، خو د میز علاقې کې ما دوه دغه تاسو نه لپټوار غلای دی
نه نظام غلای دی نیز په کاغذ کې زمي کوم حکومت بار بار اپیل وکړ چې انګریز میسل جوړ دی خورې په کړي دو تونه په کړي عام میسل کاغذ روبسا وزیر ماشي سره خلوص تا دمټړای وزیر سره خلوص کا حکومت په دخی باندې کارور نو سای چې د خلک یی چې مطلب د انساني حقوق خلاف ورزي وشو کړ ډنګ شه چې په کومه علاقه کې یو نظام نه وي اخو خلک یو خپل د نظام جوړ کوي می سره برالیر نه سره
مشال ریډیو چې د ځلې خیل قومي لشکر په باراک شه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی د غوي جواب په دارنګ و
د لخمغه نفر یو غوښتي وا 400 کسان د ډاون ډیسټریکټ نه ډیټ ونه غوښتي او 750 کسان زموږ خپل نفر وا د غي 5000 مسلل لشکر او زموږ د کسانو موږ هر کس مهالات جوړي حکومت بغوردو نه پریدو بیا د دې ته تیار شو چې یو درې علماء کرام یو ګروپ موږ جوړ کو او یو فریق مغه د اختیار ورکو بل فریق مغه د اختیار ورکو چې د غزمکې دړم به دا وګور چې آیا دا د ټانګ په ایریا کې راځي او کدا د ساوث په ایریا کې دغه جرګې ته دواړو پاتو اختیار ورکړي چې بیا د جرګې څخه فیصله وکړي بیا موږ ته منځوري کورډنګ ول چې دا خو یو غیر اخلاقی دی او غیر شریم دی او غیر قانوني کارم دی زمون کوشش دی چې د خلکو ذهن ته دا خبره واچو چې لکه دا مکه وي
د ځلې خیل قوم مشرانو دا هم وایي چې تر سو پر حکومت د انګریز مثال په مطابق د دوی سیمه حد بندی کړي نه وي دوی با په قومي لشکر باندې خپل فیصله جاری ساتي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د خیبر د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د ګریډ سټیشن جوړېدو باوجود بجلی نه لري او ژوند یې ګران دی دوی وايي بجلی سټیل کارخانو او کرش مشینونو تروانه ده د سیمې خلکو ته په شوروس کې یو ساعت هم نه ورکول کیږي قبایلی ضلع ته بجلی ورکول کمپنۍ چارواکي بیا وايي کارخانو ته بجلی د انډسټریل یونټ پر نرخ ورکوي او پوره پیسې ترلاسه کوي دوی زیاتوي لدې باوجود چې قبایلی ولس د بجلی بلونه نه ادا کوي دوی د ورځې څه نه څه بجلی ورپریږدي د فرهاد شینواری رپورټ
د جمرود لسی وګړي وای چې هلته په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو ګریډ سټیشن پرانستہ کړي خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وای د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکول شي خو دوی ته نه ورکوي
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی سٹیل کارخانه باندې خرڅوي په کرشمشونه باندې خرڅوي کرشمشونه اوس موجوده حالت کې موږ دلته نو شوی با بجا او دا کرشمشونه چالو دي ګردونه ته خيږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه د دوبې نه سٹیل رسی او دلته هغه سریعت جوړیږي او موږ ته بجلی نشتا نه موږ ټوبل نه چلیږي ټوبل نه ولر دی بجلی نشتا کورونو کې ډیر بد حال دی
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل
جی ما تل جان نه ما د غړي ځنه خبرې کوم موږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړه چې دا ګریډ کله منزور شي د عوام لپاره فائدہ ور ور ورسیږي خو دا ګریډ موږ لپاره څه فائدہ را ونه رسې بګیا دا ګریډ نه خلکو فائدہ واغسته کارخانه ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي موږ خويندې مند ټول په کورونو کې همداسې ناشتي په مړل لټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په ګیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې را موږ ته ډېر سخت تکلیف ده موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند کو یا بل داسې کار موږ نه وشي چې هغه موږ حکومت نه خفه شي
زه حاجي علي منشا خبرې کوم په کورنۍ کې تکلیف چې په میاشتې مستري کړي لا ته ونه غستې لا ته چې تا مشین کې ونه وینځلې او بونګ لره لره نازونه نه په سرونو باندې را وري چې تا هغه مشین وي هغه ټوبل وي شمسي والا ډېر لره لره په سيزونو را ټول تکلیف نه تا جوړ دي
کبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وای دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو کبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو دا غي باوجود مو په جمرود ګریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لګ تر لګه شپږ ساعته بجلی ورکوي په سینټ کې د کبایلی او سرحدي چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سېنټر تاج محمد پردی ویلي چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سروینی او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کانکوندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي بای پاس پر لټ وهلې. دوی حکومت نه د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزاره ګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د 2 او 3 په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسو هزاره ګان کانکوندونکو لومبه وتختول شو او بیا ووجل شو. په دې پیښه کې څلور کسان جوړ شوي هم دي. داعش وسلواله ډلې د دې وژنو واری پر غاړه اخیستې. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهل او د بې ځایه غوړې شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره. تېره شپه د پنجاب په بهاولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا دعوه کوي چې پوز زما سره دی، نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. حکومت دا غونډه ناکامه او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې تیره شپه د پیښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید د خپل کور نیولی دی. پولیس وایي چې تیره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تمه کیږي چې نن به په لندن کې د ویکی لیکس د بنیادی خودونکو جولین اسانچ امریکا ته د حوالګۍ پریکړه وشي. د برتانیې د مقامی وخت مطابق 4:30 بجې به ضلعي قاضي ونیسا بریچسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانچ امریکا ته حواله شون نو هلته به پرې د امریکایي پوسټ پاړه د خفیه اسنادو د افشا کولو په جرم کې مقدمه چلیږي. که قاضي ونیسا بریچسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو، نو بیا به د داخله چارو وزیره پریتی پټیل په دې اړه حتمی پریکړه کوي.
مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس راځي یو بل موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم دوهې ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو دغه خبرو پیل ته هم چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د ایجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. د سفی الله ستانګزی رپورټ ورو.
له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه رسنیو ته پیواستولی پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالی شورا د هدایتو افسرو نوم پوسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته را شوت
ارګمانی هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړه او له هغه یو وغوښتل چې د اساسي قانون پرانا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي، څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. تا طالبان وای د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی راډیو ته وکړه.
موږ آماده یو، انشاءالله موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میس پر سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پر باندې کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده، داسې نه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي، نه.
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې، د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس،
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لوریو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغوی غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سره ګډون وکړي، ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند له اداري فساد سره مبارزه، د کثرتګرایي ټولیزوالی او دیموکراسي خوندیتوب د هغه شرطونه دي چې سوله پرې ممکنېږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوو خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشی کړل، خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
سفیر الله ستانکزی رپورټ وټاکل شوې د جنورۍ پر 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمان وایي افغانان نور له جنگونو ستړي شوي او دواړه لوري د تل پاتې سولې لپاره باید پور بند سره سلا شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
علامه هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو او دخلو خو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعونو د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت توګه دې زمنګ ملت تګه دې ما خام د پاره بچي ورته په کور کې انتظار یې جوړي ورته راوړي، هغه ورته په وینو رنگ ورته را روان دي. نور خلک ستړي شوي دي سولې غواړي.
لکه لنه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوي، هدفي وژني او شپني عملیات زیات شوي او د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورسره زیاته شوې ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داوود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
که چیرته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کیږي، نو زیات ادرس دي د علماوونه، زیات ادرس دي د هغه کسانو نه چې هغوی په دین باندې پوهیږي، زیات ادرس دي د پوهنتون د استادانو نه، زیات ادرس دي د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، با نفوذه خلک چې هغوی ته جواب ورکړلی شي.
ټاکل شوی چې د جنوري په 15مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تم لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
پرون یکشنبه د خوست لزګونو نانوایانو د نوی کړندود پر خلاف لاریون وکړو. د خار ټولې نانوایې وتړلې چې لکه بلې په دې ورځ په خار کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېده. د ښاروالۍ مسؤلین وایي نانوایانو د ډوډۍ وزن کم کړی او کیفیت او نظافت یې سم نه و، نو ځکه یې نوی کړندود جوړ کړل چې ښاریان د ښه کیفیت او پوره وزن لرونکي ډوډۍ ترلاسه کړي. خوست ښاروالۍ په نوی کړندود کې اجازه ورکړي چې هر څوک کولی شي نانوایی جوړ کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښار نانوایانو د ښاروالۍ لخوا
د نوي کراندود پر خلاف لاریون وکړ او د اعتراض په بڼه یې خپلې نانوایۍ وتړلې. دوی ویل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نانوایۍ داسې جوړې شوې چې یوې له بلې څخه لږ تر لږه سل متره واټن لري او هر څوک په ښار کې په خپل سر نانوایۍ نشي جوړولی. د ښار د نانوایانو کلانتر محمد اسحاق ویل
په څلور دېرشو ولایتو کې سربیره په مرکز کې دا طرز العمل موجود دی. عواید موږ شر ولایت ویل کول د نوي نانوایۍ په جوړولو په صورت کې موږ 5000 روپۍ تویلولی چې کله به عامر وخت بل نوم ته موږ به 1000 افغانۍ تویلولی. په نقلي مکان کې موږ 15000 روپۍ تویلولی. اوس چې کوم شروال روغلی دی موږ دغه طرز العمل لغوه کړی دی. اوس دغه طرز العمل ته په کوم اساس لغوه کوي؟
د نانوایانو د اتحادیې مرستیال داود ویل په ښار کې 215 نانوایۍ دي، له هغې نظارت نه کېږي. نو که زر نانوایۍ شي ښاروالۍ به څه ډول وکولی شي چې د نانوایو له فعالیت، معیار او نظافت څخه نظارت وکړي؟
نانوایۍ باید په کاشو سمبول وي، کپاس چا ولري، خمیر ماشین باید ولري. دا ټول شوی مونږ د سره موافق یو. دا چې د سل متره مسافه دای دی مونږه مانځوري زبو شروالۍ ته پوزغر د وایم چې هغه مامورین چې د دې وظیفه د کچیر ته په کول کې د ننوای نل دنه کړی وي ز په خپل میډیا ته نن غږیږم زو ته مسول یم.
خوست خروال ډاکټر روشان نوید ویل د ډوډۍ د نظافت او وزن موضوع دوی لپاره مهمه ده. نو د خروالۍ مشورتي بورد یو نوی کراندود تصویب کو او پریکړه وشوه چې د ډوډۍ وزن به پوره کیږي.
وزن، کیفیت، نظافت او کمیت دا ټول شیان موږ په نظر کې ونیسو او بل اخره دا وزن هم 260 ګرام ته موږ ورسو. موږ غواړو چې دغه تعداد باید ډیر شي. خدای دې وکړي چې دغه 5000 تر 6000 ته. خو موږ به اخرین کوششونه به دغه وی چې بل اخره موږ هغه کوم وزن مو چې خودل دغه وزن هم په نظر کې ونیسو، نظافت په نظر کې ونیول شي او بل اخره که څوک سرغړونه د دینه کوي موږ به د دوی دوکانونه تړو.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي د خاروالۍ او د نانوایۍ ترمنځ را پیدا شوی ستونزې پخوانی طرز العمل او د خاروالۍ د اجراءاتو د څېړنې لپاره دی د ولایت په کچه او پلاوی وټاکل شي.
دې پوره باید مختلط کمیسیون کمیټه جوړ شي ولایت په سطح. دې ستونزې باید اوریدای شي، طرز العمل باید وکتای شي، شروال پریکړې هم باید وکتای شي. که شروالۍ قانوني کور پر اختیار کړی وي د ټول اسناد د قضایي ارګانونو ته ولېږل شي.
په ټوله کې د خوست خار اوسیدونکو وایي چې د نورو نږدې خارونو په پرتله د دې خار د ډوډۍ کیفیت او وزن کم دی. د خوست خاروالۍ د دوی په ملکیتونو کې د نن نانوایو ته هم خبر ورکړی چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، له هغې پرته به یې دوکانونه اعلان ته وسپارل شي او نورو خلکو ته به یې په قرارداد ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په آی دولس کیمپ کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي پراخ مځکو خپلې ودانۍ نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا یولس کاله مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوس د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې ګزاره ورته ګرانه ده. دوی غوښتنه کوي چې پر دغو ځمکو د ودانیو جوړولو اجازت ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې چارواکي دا غیر قانونی تجاوزات بولی او وای چې دغه دندې دغه مخه نیول دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دوی د مسلې د حل لپاره دوی هڅه کوي. د ملیحې امیرزاده رپورت.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټی یا سی ڈی اے چارواکي پر هغه اوسمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو تویل چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته
یو پلاټ ما ته را کړی ده. په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په اته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي. هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړې او شیډیا مې پازابۍ چې باغه چې دا مونږ رانه وو دا باغ زه کومې خوا ته لاړ شم. زه خو هېڅ چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلم تعدا به موږ باندې کېږي بس روګله. نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه. خراب او تورا په خواره زار دغه پراتې.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستان پاکستان یو چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 1515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري خو تر اوسه بې تپوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتون نه لري نور د سی بیوازله خلک دي دي دته چې مونږ کومه عبادت کوو لکه دا دې نه لږ بار وځو ته خو ار کور وس تقریبا 3 کور جنې وو جوړ شوی دي مخکې به دا یو کور ورکه وو دا غزامن ځوانان شه دي کې خلکو بچو ودنه وکړنو هغه په ټونه ورکه ځکه چې دوی نشه ځای د لایل کتن دي دا لکه تراخه چې شرط کړل کې آزاد کې دا ځای هغه کې
د سی ڈی اے د تجاوزاتو د سانګي او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سندي ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي کی زیات تکړه چې کډوال دې دغه مسله له یو ان ایچ سی آر سره شریک کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي خو دا د دوی په داره اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډي سره نږدې کورونه وو چې سی ډی ای هغه ځمکې خالی کړي. نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی ای سره خبرې وشوي او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمندي هغوی ته دی په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی ای را سره ومنله او یو ان ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له یو ان ایچ سی آر سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشتي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې یا نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
یو غیر حکومتي اداره بلو وینز وای په خیبر پختونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې 13 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په دې کې په دې ماشومانو کې 65% جینکۍ دي. دا اداره وایي چې د دې ماشومانو له سکوله د بهر پاتې کېدو په لاملونو کې د سکولونو نشتوالی او همدارا ځینې معاشي او ټولنیز لاملونه نشته دی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی په تعلیم حالت ښه کولو لپاره تعلیمي ایمرجنسي لګولې او په بودیجه کې د پام وړ اندازه پیسې ورته بیلې کړي دي. مجید بابر معلومات لري.
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 32% دي د جنکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دغه کې 70% جنکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزټ نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر خنه ده. تقریبا زمونږ 80% جنکې چې کم دي هغه د پنځم نه پس ډراپ اوټ شي او چې کم 30% جنکې د پنځم نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته
خود شمالی و دلستان سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای د پرایمري او سانوي تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټې غړو سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړي هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلی علاقه کې یو سل دوه ویشت کنسولونه دی هغه د جیناکو د سکول د نشتوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړي نو زما په خیال چې په صوبا کې زموږ فورم دی زموږ سره خدای نن ورځ پورې هیڅ داسې په هغه باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي امرجنسي لګاو خاص کر په زما ځلا کې خدای نن ورځ پورې څه داسې تبدیلی نه درغلي الټه ماشومان د سکول نه بهر شوی دي.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې.
حکومت دا ډیسیژن شوې دی اوس په لاس کې دی چې پارک د خپل ناشته ما سکتور جو کې د داتا څخه ولې شو چې تاسو کې سروې وکړي چې دوی موږ هرې ګر کو ست د سپیشل انجینر کو د پاره او بیا تاسو څنګه د کارو د پاره هم هم د فسیلټي ورکو چې په هغې کې سل کې میډل هاي اینډ هاي سکیورټي د د موږ دی ورکو.
غیر حکومتي اداره ډیولپمنټ ان لټریسي وای چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خندالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 8% خزي لیک لوست نشي کولای او د آبادی نیمایي پوری جنکې یوازې سکولونو ته ځي.
مجید بابر رپورٹ پاکستان کے داغ و معشمان و شمیر پبلکن کے دے چی عمرون د لوبو دی خو بے وزلے ورت د کور خرچ پور کولو پیٹھی ور پشاکڑی دا معشمان د خلق پکورون و پخار و بازار کی پکم و پیسو مزدورے و مشقت کبھی یاسر و آصف د پنجاب پراول پنڈائی کی پیو مصری خانہ کے قصب ازد کبھی و کورن تھا ہم لدا غلار ڈوڈائے پیدا کبھی مصری خانوں کے معشمان اکثر د استادان د تشدد خکار کی گی خو یاسر و آصف پداغا کلا خوش بخت دی. عبدالحی کاکر رپورٹ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانی جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مسترخانو کې د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای یاډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری ده دلته راغلم. زما دلته درې کال او شو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي رېډا چلای موږ غونډلین دین د دې جنا زمنګ روان دي. دلته نه موږ کړی مر کوو او آر سے دے دیجیے نہ چلو نظام زمنگ دے دیجیے نہ زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نہ رالا والا کہ نہ کنزل دے رو استادان منگ لی دلی دی کنزل ہم کئی والا ہم کئی منگ لے دو نہ 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دے
دے رس کرن. آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی ترسولی.
زما دا خواہش ہو چې زه به سکول ویم فوجی با جوړ شم فوجی نه ډاکټر با جوړ شم او موږ سره په گنجیش نو پلار مر شو او موږ دورو نه یو خور ده او زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم او زاد ما خواہش ده زاد مسترینو چل یاد کما استاد موږ له مال هر چم راکې
د گاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره شک کوي چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلي ټکولي وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي دے وہ تو اسکول وسائل نو دے اس کار شوق ہو جیسا منکاری زکو زکا دکان تر آگر زور تکاری زکو ماں رو ٹائم پر ٹائم مار کو رو ٹائم کھا خوری بوٹان سے پکاری زے وہ لالا ماں کپڑے مو لالا ماں اختر کے بولا خرچہ مرچہ مار کو ماں او خرچہ مرچہ جی کم دا 150-200 روپے والا خرچہ مار کو مارے یو شاگرد ماں دا غنڈ استادان دا میسج دے چی یار شاگردان مانے خیال ہو کہ سختی ہو نہ کہ لکه واخیر واخیر م کنزلی او تم کوي
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کرا شمیره نه معلومه خود دې هواد د شماریاتو مرکزی اداره فدرل بیرو اف سټټیسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 18 لکه یاد کړی وو.
د عبدالحق کاکر رپورت مو اورید. په سوات کې د سلګرا لپاره په مشهور سیمه مرم جبه کې د نوي کال میله روانه ده چې پکې د موسیقي محفلونه او آتش بازی کیږي. سرانیان د میلې ته خوشاله دي. ځای اوسیدونکي هم خوختي وایي چې د خلکو له ګڼې ګڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په ملمجبه کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو 15 ورځنۍ د جشن مانځلو په لړ کې په وړمۍ ورځ آتشبازي او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملمجبه په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لویه موقع ده.
زمانو فریال لے اور ز پشاور نہ راغل ہم ز دل تا فرسٹ ٹائم راغل ہم فیملی سرا اور ڈیر زیات خون دیو کڑلو اور دل تا واورم شوی دی اور چیر لفٹ سر سو کلاو دی نیو ایئر فیسٹیول ہم سٹارٹ تے اور ز ٹولو تا ویم چرا شی دل تا انجوائے او کئی اور ڈیر زیات خون دے دل تا زما طرف نتا س ٹول تا نوے کال مبارک شی.
زمانو شغیب دی جی مون چیر پنیر نہ راغلی او ماشاءاللہ روڈم خاص سرے اور نور انتظامات برابر دی ٹولو مہمانو تا ویلکم وے راشی اومنګ په می انجمنټو کو راغلیو.
د کوټې څخه تعلق لرونکي سندرغړې وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی وایي چې ډېر متپس ته پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالي راغلی ځکه ورته خلک خوشاله دي.
خوشاله به ډېر زیات یم چې زموږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستي دی او دلته کې د خوشحالۍ اتنې کیږي ګډاګانې کیږي د خلکو په مخونو باندې خنداګانې دي نو ډېر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي د خپل وطن خوند واخلي د دې پښتنو سره مینه محبت وکړي د دې ځای خلک هغوی سره وکړي نو ان شاء الله زمونږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټول دنیا ته دغه یو پیغام ورکوو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو مونږ امن پسند خلک یو مونږ د مینې محبت خلک یو مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملمجبه ځای اوسیدونکو علاءالدین وای چې وړمی ځل د پی سي هوټل او چیرلفټ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمیره سره سیلانیان د نوي کال پر راتک راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله کم میلمانه رااله نو دا لکه په ډیر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډیر انجوای وکړه ډیر خونې واغس د واورې نومو او میوزیک ته دلته لیپټونو نه سکیټنګ نه ډیر خونې انجوای وکړو او موږ هم ډیر زیات خوشاله یو چې را دلته داسې پروګرامونه کیږي نور خلک برازي میلمانه برازي او دلته په دې خلکو روزګار هم برابرې دی علاقې په جنګلو په هم خکېږي او دلته ښه پورا امن ده او خلک ډیر زیات خوشاله ده او کده سي پروګرامونه دلته کیږي نو لکه ډیر خون پکای.
منم جبه کې د ځای سیلانه ادارې لخوا د نوي کال جشن پر لړ کې تر 15 جنوري پورې بلابل هلي ځلې شروع دي چې پکې د موسیقي سره سره په وورو د لوبو قابلیت هم روان دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات. Thank you.